قدر منوریدون کو یو وار بیا ستړي مشه تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. دا وخت په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. د مشال ریډیو په دې اخیری خبری غړې کې ز منور شاستا سو کوربایم. په خبرونه کې به مو د پاکستان سیمه او نړۍ د تازه حال نه خبرو خو راځي چې د هر سن وړاندې د احمد شاه اعظمینه د دې سات تازه خبرونه واورو.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی. د پاکستان ولسمشر ویلی دی چې هیواد یې له دردونو ډک دی. د همدغه درد احساس لکبلې پښتون ته خپل پیژندګلوي ورک. د پاکستان وزیر اعظم د هیواد د پوځ او استخباراتي ادارې د مشرانو د لیرکولو خبرونه به بنیاد ګرځولې دي. او د امریکای پوځ د سنټرل کمانډ مشر پر پاکستان ژغ کړی چې د افغانستان پولې ته نږدې د خپل څوکۍ او تنصیباتو په اړه نقشې ورسره شریک کړي. او ستاسو په امبش پر خبرون تر اگرځوم. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي دي چې هیواد یې له دردونو ډک دی خو هڅه کوي چې حکومت یې د ټولو دردونو مرهم وګرځي. نوموړي د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم یا خپل میرمنی بنظیر بټو د څلورم تلین پر مهال د سند په غړي خدا باش کې وی ولسی غونډې ته د وینا پر مهال وویل
کې مې اس ધરતી کا بیٹا ہوں اور میں سمجھ سکتا ہوں میں محسوس کر سکتا ہوں اس دھرتی میں کون
ز د دی خاوري بچیم ز محسوس ولای سم چې په دی خاوري کې کوم دردونه دي. د دغه درد احساس لکه بل مش پښتنو تخپل پیژندګلوي ورکړه. زکه چې ما ته معلومه و چې د پښتنو په زړونو کې د دوی په تاریخ کې یو درد اوسېږي. نو زکه پښتنو ته مو پیژندګلوي ورکړه او تر راتلونکو نسلونو پرې دغه پیژندګلوي د دوی څخه څوک نسی اخیستلای. ولسمشر زیاته کړه خلک دا تپوس کوي چې د بنظیر بټو مقدمه ولې لا تر اوسه نه ده فیصله سوې. د ویل زه د پاکستان ولسمشر په توګه له چیف جسټیس څخه دا پوښتنه کوم چې د بنظیر بټو کیس ولې نه فیصله کوي. د پاکستان عدالتونه زما تر واک لاندې نه دي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ځای رسنیو هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګنې هغه داسې منصوبه جوړوي چې دغه هیواد د پوځ او استخباراتي ادارې ایسای مشران له خپلو دندو لرې کړي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې دا ګنګوسي چې د استخباراتي ادارې مشر جنرال شجاع پاشا او د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی به له خپلو دندو څخه لرې کړل سي نو دا ګنګوسي بې ځای دي. نوموړي ویل په خپل د شجاع پاشا او اشفاق یعنی د دندو د مدزو غزول لپاره درخواست کړی وو نو اوس څنګه دوی لری کول غواړي. نوموړي زیاته کړه اشفاق پرویز کیانی جمهوریت پلوه کس دی او هغه نه غواړي چې په داسې وخت کې نوموړي له خپلې دندې څخه لری کړي چې هیواد د جنگ په حال کې دی. په دې وروستیو کې د پوځ د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د ایس ای د مشر جنرال احمد شجاع پاشا په اړه رپورټونه په داسې مهال کې راغلي چې دغه هیواد د پوځ او لسی حکومت ترمنځ ممکنه تاوتریخوالی لیدل کیږي. د امریکا د پوز د سنټرل کمانډ مشر ویلی دی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولو دواړو خواو ته همکاري پکار ده چې دا ډول د ممند ایجنسی په شان پیښه بیا رامخته نسی چې پکې د پاکستان څلیرشت پوځیان وژل سی وو. جنرال جیمز میټس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان ایلن ته ویل چې دا ډول ګامونه د پورته کړي چې له مخې د خطای ډزو د پیښو مخه ونیول سي. نوموړي پر پاکستان هم ژغ وکړي چې د افغانستان پولې ته نږدې د خپلو څوکیو او تنصیباتو په اړه نقشې ورسره شریک کړي. دا خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د پښتو او نورو سیمه ییزو ژبو د پرمختګ لپاره یو بل وړاندې کړل سو. دا بل د صوبې د تعلیم وزیر سردار حسین بابک وړاندې کړی. نو موړی له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دې بل تر منځوري ورسته به په سکولونو کې ماشومان ته لمړی زده کړې په مورنۍ ژبه ورکول کیږي.
جوامین سر پټای خو په خپل منشور کې دا وعده کړو چې دلته به تعلیم چې دی په مورنۍ ژبه کې. او زما یقین دی چې نن موږ هغه وعده چې دا خپل سر ته ورسوله چې موږ به کله د مورنۍ ژبې خبره کوله خلکو به وي دا د پښتو خبره کې. دا د پښتو خبره نه و، دا ټول مورنۍ ژبه خبره وه. او نن دا بل ستاسو پر وړاندې چې دا د اوریجنل لینگویجز دی، مثال دا دی یو لینگویج نه دی، دا د لینگویجز دی. او په لینگویجز کې دلته انکور راغله، دلته کوهار راغله، دلته چترالی راغله، دلته ټولې مقامي چې کومې ژبې وي هغه رالې.
د دې بل تر منځوري ورسره به د خیبر پښتونخوا په سکولونو کې د پښتو او نورو سیمه ییزو ژبو مضمونونه لازمي وګرځول سي. خبرونه له مشال رادیو ساوري. افغان ولسمشر حامد کرزي د دې هیواد د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لپاره درې نور غړي ټاکلي دي. په تیر وختونو کې پر دې کمیسون باندې نیوکې سوي چې د حکومتي فشار په وړاندې ناکامه سوي دي. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون چې د نړیوالې ټولنې په مالی مرسته کار کوي د 2010 کال په انتخاباتو کې د درغلي پر سر د ولسمشر حامد کرزي د انتظامیه او د پارلمان ترمنځ د شخړې مرکز پاتې شوی و. په دې انتخاباتو کې د درغلي او تکنیکی شکایتونو له کبله د اچول سوو ووټونو نږدې څلورمه برخه ووټونه ناسم بلل سوي. اوس چې ولسمشر حامد کرزي کوم نوي غړي د دې انتخابي کمیسیون لپاره ټاکلي دي، په هغوی کې دوه کسان ریدا عظیمي او سید هاشم پولاد د پارلمان پخوانی غړي دي. بلخوا د نیمروز پخوانی والی غلام دستګیر آزاد هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوی غړي ټاکل شوی دی. د افغانستان د مدنیت وزارت ویلي دی چې د چین له پیټرولیم کمی شرکت سره به د تیلو د لټون او پرمختګ ټیکه لاسلیک کوي. د افغانستان د مدنیت د وزارت ویاند وحید الله شهرانی ویلي دی لمړی تړون به سبا د شروع په ورځ لاسلیک کوي. افغان حکومت پرون د ګل په ورځ د چین د پیټرولیم له کمی شرکت سره د یو تړون منځوري ورکړه چې لمخ به د چین دغه شرکت د فاریاب ولایت په شمالي برخو او د سریپول ورسوالی په خواو شاسیمو کې د تیلو په میدانونو کې خپل کار پیلوي. داسې باور کیږي چې په دې میدانونو کې به خواوشا او اتیا میلیونه بیرل تیل موجود وي. د عرب لیگ څارونکي د شام محاصره سوي ښار حمص ته رسیدلی دي، خو عین شاهدین وایي چې حکومت د دوی تر رسېدو وړاندې له دې ښار څخه ټینکونه وویستل. حکومت مخالف مبارز محمد صالح ویلي په دې ښار کې نن سهار وختي درنه بمباري ودرېده او نوموړي لږ تر لږه شپږ ټینکونه ولیدل چې ښار یې پرېښودي. د عرب لیگ څارونکي د دې مقصد لپاره تېر ورځ شام ته تللي چې وګوري حکومت د سولې پلان تر کومه حده عملي کړی او له ښارونو څخه یې خپل څومره پوځونه ایستلي دي. او په عراق القاعده ډلې د هغه ځانمرګ برید پړه منلې چې تېره اونۍ په بغداد ښار کې 9 کسان ووژل او تر 200 زیاتې ژوبل کړل. یوه ډله چې ځانته د عراق اسلامي دولت وایي د انټرنیټ له لارې په یو پیغام کې ویلي چې دوی پوهیږي چې چیرې او څه وخت برید وکړي. په بیان کې ویل شوي چې دا بریدونه د سنیانو د ملاتړ لپاره سوي دي. د خبرونو پای.
قدر من اوریدونکو د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د احمد شاه اعظمی نه د دې غړي خبرونه اوریدل. په روانه غړي کې به واوري چې د پاکستان وزیر اعظم ویلي د پوځ او استخباراتي ادارې مشران د خپل ځموارو نه لری کوي. دا چې د دې بیان ضرورت ولې پیښ شو سیړونکو وایي
چونکه څور دې مکه وزیر اعظم صاحب په ډاګه باندې دا خبره کړې و اشاره کې نه چې دا سازشونه چې کم کیږي دا کم طرف نه کیږي.
امریکا په افغانستان کې خپل پوځي چارواکو ته امر کړی چې د مومندو په سیر د پیښو د مخنیوي لپاره دی د پاک افغان پولې په دواړو خواو د چک پوسټونو معلومات ترلاسه کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت په مورنیو ژبو کې د تعلیم قانون په اسمبلی کې وړاندې کړی. په دې حقله د صوبې د تعلیم وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وایي
زمون مشرانو ټول عمر جدجهد کړو نن کمش کما هغه میوه چې دا هغه زمون کام ته ملاویږي او تعلیم چې دی په مورنۍ ژبه کې هغه بدلته زمون په خیبر پښتونخوا کې یقیني شي.
د تیرې ډېرې مودې راهیسې قبایلي خلک د ډېرو مصیبتونو سره مخ دي. د مومند جنسي یو تن مشال ریډیو ته د خپلو مسلو په حق لوای
چې مخکې د طالب د لاسه پسکروټ ولاړو او اوس د حکومت د لاسه پسکروټ ولاړو.
دا او یو شمیر نور ریپورټونه هم لرو مشال ریډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو په 9 خبرونه کې دا وخت اخیری غړی ته غوږی د خبرونه په پښتو ژبه د سحر 9 نه د پیښور په وخت سحر 9 شروع کیږي او د پیښور په وخت د ماخام په 6 سر ته رسیږي. راځو د دې غړی اولنی خبر ته. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د آی اس آی او پوز د مشرانو له چوکیو د لری کولو غنګوسې رد کړی دي. نو موږ دا سرګندونه په داسې حال کې کړی چې د حکومت او پوز ترمنځ د لانجمن خط په سر اختلافات رامست شوی وو. دا چې د وزیر اعظم ګیلانی دا ورسته سرګندونه سمانه لري په دې حق لا د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر د تفصیل لپاره دا ریپورت را لګلې.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د پاک پوز مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی او د استخباراتي ادارې آی اس آی مشر لیفټیننټ جنرل احمد شجاع پاشا د لری کولو د خبرونو په سختۍ سره رد کړی دی او ویلي دي چې د عسکري مشروالۍ په حق لا داسې خبرې کوونکې سادهګان دي. وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زیاته کړه
یہ ریومرز ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور جنرل کیانی صاحب کو گورنمنٹ جو ہے وہ شاید ہٹانا چاہتی ہے.
دا افواګانې دي چې د آی اس آی ډایرکټر جنرل او جنرل اشفاق پرویز یعنی صاحب حکومت لری کول غواړي. دا تاثر بالکل غلط دی. زه ګڼم چې دا د احمقانو خبرې دي. نوموړي وویل چې دی غواړي چې پارلیمان خپله موده سرتا ورسوي او کدچا دی خوخ نوی نو عینی لار دی خپل کړی.
یہ تاثر بھی ڈسپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کہیں امپریشن ہے کہ بائی ہوپ اور بائی کروپ جو حکومت ہے
زدہ تاثر ہم ضائع کول غواړم چې څوک دا غنی چې حکومت په ناجائز طریقہ خپل 15 کال پورا کوي نو کتا سو وګورئ نو ما چرته هم خبره د حکومت د پورا کېدو نه د کړي ما چرته هم د وزیر اعظم خبره نه د کړي ما دا ویل دي چې آئینی لار دی خپل کړی شي زکه يم او کنه يم خو چې پارلمان خپل د 15 کال موده سرته ورسوي زکه چې دا اولسی اداره ده او چې دا پرمختګ وکړي.
کله چې مشال ریډیو د سیاسي چارو تجزیه کار اجمل خټک کشر نه او پختل چې تاسو دې بیان ته په کوم نظر ګورئ نو موړی وویل
د دې ضرورت په دې حواله پیش شو چې چونکه سو ورځې مخکې وزیر اعظم صاحب دا بیان ورکړو او لکه په ډاګه باندې دا خبره کړې وه اشارو کې نه چې دا سازشونه چې کم کیږي دا کم طرف نه کیږي چې د بل اړخ هم مطلب دې سلسله کې د غم او د غصې اظهار شوی وي. نو اول ورځې نه چې پیپلز پارټي حکومت راغلی دی اسٹیبلشمنٹ دے مخالف تھے خارج امور کے خاص کر افغانستان کا حوالے پیپلز پارٹی چکر مخالفی آغا دا فوج برخلاف ادا اگر چھ دو یو بل تدا خبر کئی چھ منگا یو سوچ تے یو پالیسی دا.
وزیر اعظم یوسف زاگیلانی زیاد اکلا چھ چرتا ہم دا جنگ پا حالاتو کے سر لہ کر نشیل ریکوالے او بیادا چھ جنرل اشپاک پرویز کیانی تل دا جمہوریت دا مرست لپارا خپل کردار ادا کرے دے. سیراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
لج پام کوا
الله الله وای ما کور دی سپیره ژه زما خوخی
چاچی لګ پام کوا
د مرچکو سلاتا
ممک لج پام کوا
خبري خبريم
خالا لګ پام کوا
ورسا ورسا
کاکو لج پام کوا
بیګارت می واستوي
انا دی لج پام کوا
خبرونه او فریادونه
لج پام کوا
الله دی بیلو نه پاس کا
لش پام کوا
تلیونی حاکم مفتی مشورے
چیو نشوے شے
لگ پام کوا دو مشال ریڈیو نوے مزاحیہ پروگرام د هرې جمعې په ورځ په پوکم سلورو بجو او د هرې نهې په ورځ په پوکم یو لسو بجو اوریدل مه هیروئ.
قدر من اوریدونکو اوس پام وکړی رویټرز خبری اجانس دی رپورټ ته. امریکایي پوز په افغانستان کې ګډو ځواکونو مشر جنرال جان ایلن تویلی زر تر زر دی د پاک افغان پولې دواړو غاړو ته د مهمو امنیتی چوکیو او نور ځایونو معلومات وکړي چې د مومندو پرنګ پیخې بیا مخې تران شي. نور تفصیل د فرخند وزیر ناورو.
رویټرز خبری اجنس لیکي د امریکا په وس پاکستان ته ویلي چې د افغان پولیټانیک دی دی د خپل چک پوسټونو او د نورو ودانو معلومات دوی ته ورکړي چې دا شان د 13 میاشتې پرنګ پیخې مخې ته ران شي چې پکې د پاکستان سلیریش پوزیان د ناتو په یو هوائي حمله کې وژل شول. د امریکا د سمندري ځواکونو کمانډر جنرال جیمز میتیز د تیر ګل پورز په یو بیان کې ویلي د دغه حمله وروسته د خبره ډیره ضروری ده چې موږ باید په پوله د پاکستان سره همکاري نور هم سیوا کړو او په دې لړ کې باید دواړه هیوادونه په یو بل اعتماد وکړي. رویټرز لیکي د مومندو ایجنسۍ د پیښو وروسته د پاکستان په قبایلي سیمو ډرون بریدونه هم یو څه حد پورې کم شول او د دې وجه د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي ادارو د معلوماتو د شریکولو ځنډیدل هم دي. رویټرز ته نیویارک ټایمز لخوا لیکي چې په قبایلي سیمو د القاعده او نورو اورپکو خلاف د ډرون بریدونو دا د 2008 کال وروستو تر ټولو اوږده دمه وه چې د نومبر د 14 نیټې وروستو مخې ته راغله. جنرال میتیز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډر جنرال جان ایلن ته ویلي چې د مومندو د پیښې د بیا نه رامنځته کېدو لپاره باید دوی ګامونه پورته کړي او په دې لړ کې که ممکنه وي نو د پاکستاني ځواکونو سره د هم معلومات شریک کړي. د مومندو د پیښې چې د 13 نومبر د 15 او 16 ترمنځ د شپې رامنځته شوې وه تفصیل د امریکا د سینټ کام په وپن هم خبر شوه. دغه پیښه سره د پاکستان او امریکا د ترهګرۍ خلاف جنگ کې همکاري هم سخته متاثر شوې ده چې په اړه یې امریکایي چارواکي چې د دغه پیښې په لټه کوي وایي امریکایي پوځ په دې کې پات راغلی وو چې د پاکستان د پوځ پوره معلومات یې کړې وي خو په پاکستانی پوځ هم دا تور لګوي چې لومړی یې په دوی ډزې پیل کړي. له دغه پیښې وروسته جنرال میتیز په افغانستان کې د ګډ ځواکونو مشر جنرال جان ایلن تا دا هم ویلي چې زر تر زره دې د پاک افغان پولې دواړو غاړو ته د مهمو امنیتي تنصیباتو معلومات وکړي او د دغه ځایونو نقشې د وساتي چې دا شان د مومندو پرنګ پیخې بیا مخې ته رانشي. اخوا پاکستان د مومندو د پیخې په پلټنو کې برخه نه ده اخیستې او په وزي وایي امریکایي پلټنو پوره معلومات نه دي ښکاره کړي.
په پاک افغان پوله د امنیتي چوکو په اړه د امریکې د پوځونو د احتیاطي ګامونو په حق لري ریپورت مو د فرخنده وزیر ناوریده. د پاکستان صدر آصف علي زرداری ویلي چې د بنظیر بوټو سره عقیدت لرونکو ته پکار دي چې د هغې د مشن حفاظت وکړي او هغه مشن داو چې په ملک کې د جمهوریت خلاف د سازشونو لاره ونیول شي. د صدر زرداری دغه سرګندونو په اړه د اي اف پي خبري ایجنسۍ دا ریپورت درته زموږ همکار داود خټک تراوروي.
ایف پی خبری ایجنسی د پاکستان د صدر آصف علي زرداری د تازه سرګندونو په اړه یو راپور خپور کړی دی. صدر زرداری په دغه بیان کې ویلي دي چې بنظیر بوټو سره د عقیدت د سرګندونو ښه طریقه بداوي چې د جمهوریت پر ضد د سازشونو مخه ونیول شي. صدر زرداری دا سرګندونې د نهې په ورځ په یو بیان کې په داسې حال کې کړي چې د حکومت او پوځ ترمنځ د یو لانجمن خط په سر کړکیچ روان دی. خغلی زرداری په دغه بیان کې ویلي چې بنظیر بوټو خپل ټول ژوند د جمهوریت ساتنې ته بخلې وو او ټول عمر د امیرانو پر ضد مبارزه کړې ده. نو د صدر زرداری په وینا دا اوس د ټول جمهوریت خوښونکو ذمہواری ده چې د جمهوریت او جمهوري ادارو پر ضد د ټولو سازشونو مخه ونیسي. د ایف پی په وینا صدر زرداری د بنظیر بوټو وژنه هم یو سازش وباله او وی ویل چې دغه سازش مقصد پاکستان د جمهوریت نه محرومه کول وو. د صدر زرداری د سرګندونې په داسې وخت مخې ته راغلی چې په پاکستان کې د حکومت پر ضد د پوځي بغاوت ګنګوسې خورې دي. دغه ګنګوسې پس له هغه نورې هم زیاتې شوې کله چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پارلیمان ته د تقریر پر وخت وویل چې هیڅ چاته به د ریاست دننه د یو بل ریاست جوړولو اجازه ورنه کړي.
قدر منو اوریدونکو د صدر آصف علي زرداری د سرګندونو په اړه د ریپورت موریده دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه خپل اداریا کې وایي د بنظیر بوټو د وژنې سلور کال تیر شو خو د حکومت لخوا د هغې د قاتلانو د نیولو او هغوی ته د سزا ورکولو په لړ کې هیڅ ډول سنجیده ګامونه نه دي پورته کړی شوي. د دې ادارې مهمې برخې به د یوې لنډې دمې وروسته واورئ. دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د بنظیر بوټو د سلورم تلین په مناسبت سره خپل اداریا کې لیکلي چې د سلورو کلونو تیرېدو باوجود د نوموړې د وجنې په حق لا یو شمېر پوښتنې لا هم جواب نه لري. ورځپاڼه لیکي د بیلابیلو تحقیقاتو پر رڼا کې ځینې داسې ازغنې اشارې ترلاسه شوي چې د پیپلز پارټۍ حکومت ورته د لاس اچولو نه ډډه کوي. د تحقیقاتو په لړ کې د ملګرو ملتونو نه هم مرسته ترلاسه کړې شوې چې د هغوی د رپورټ پر رڼا کې حکومت د پیښې په کتنه کې یو شمیر غلطۍ کوي او دغه وجه ده چې حکومت مخالفه ګوندونه او د حکومت نه جدا شوی غړي دا تور لګوي چې حکومت د بنظیر بوټو د قاتلانو د نیولو لپاره سنجیده کوششونه نه کوي. ورسپانه د بنظیر بوټو د وجنې د تحقیقاتو په لړ کې د ملګرو ملتونو د ریپورت په حواله لیکي په دې پیخه کې یو شمیر داسې پاکستانی چارواکي تورن دي چې د غفلت له وجې دا پیخه رامنځته شوی. ورسپانه زیاتوي د ملګرو ملتونو دغه تحقیقاتي ریپورت د پاکستانی ولس د عام نظر برعکس زیاتره د ټلیفونونو د ریکارډ مطابق وینا کوي او د طالبانو په خوانې مشر بیت الله محسود د بنظیر بوټو د وجنې ذمہوار ګرځوي. د لپاره په اټلی کې د یو ټلیفون حواله ورکوي چې پکې د بنظیر بوټو د وجنې ورسته ویل شوی د امریکا یو اساسه یې ختم کړه. دغه ریپورت بیا هغه امکانات هم په ګوته کوي چې په پاکستانی انتظامیه کې ځنې خلکو داسې فکر لرلو چې که بنظیر بوټو په حکومت کې راشي نو کېدې شي د دې هواد اټمی پروګرام ته به د غربي نړۍ رسایي اسانه شي. او دا راز ریپورت وایي چې کېدې شي په نوموړي دغه تورونو هم د هغې قاتلانو ته کار اسان کړی وي. دی ایکسپریس ټریبیون په خپله د اداریا کې وړاندې لیکلي په پاکستانی انتظامیه کې ځینې داسې خلک شته چې د وسلوالو او سخت دریزو سره یا خو رابطې لري او یا د هغوی مشن ورته خښکاري او همدردي ورسره لري او داسې نظر لري چې دغه جهادي ډلې په سیمه کې د دې هیواد د اثر رسوخ لپاره یوه اساسه ده. ورځپاڼه د روان کال په فروری کې د ګډ تحقیقاتي ټیم د نتیجو په حواله لیکي چې په دې پیښه کې پخوانی صدر پرویز مشرف باندې هم ذمہواری راځي، ځکه چې هغه بېنظیر بټو ته چې دوه واره د هیواد وزیر اعظم پاتې شوی سکیورټي ورکولو کې ناکامه شوی دی. په دې پیښه کې تورن کسان په پینډۍ کې نیول شوي او ورځپاڼه د ګډ تحقیقاتي رپورټ تر مخه لیکي چې د بېنظیر بټو قاتلانو د نوخار په مدرسه حقانیه کې هم څه وخت تیر کړی دی. خود دې مدرسې چلوونکي د جمعیت علما اسلام یو مشر مولانا سمیع الحق دی چې مضبوط سیاسي حیثیت لري او په دې نظر دی چې د پاکستان دفاع دې د جهاد په توګه تر سره کړی شي او په دې وجه د پاکستان استابلیشمنت سره ښه تعلقات لري. ورسپانه دی ایکسپریس ټریبیون د خپل اداري په اخر کې پوښتنه کوي چې د بېنظیر بټو قاتلان به اخر کله نیول کیږي او کله به ورته د خپل جرم سزا ورکول کیږي.
مشال ریڈیو وار
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې تعلیم په مورنۍ او جبو کې د ورکولو قانون سملې ته وړاندې کړی دی. د صوبې د تعلیم وزیر وایي دا قانون د منځوریدو وروسته به د سیمه ییزو جبو یوه حکومتي اداره جوړیږي چې لمخه به بیا تعلیم په مورنۍ او جبو کې د ورکولو لپاره ګامونه پورته کولی شي. په دې حق لنور تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال خالد خان راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت د یو پریکړې تر مخه پښتو او د صوبې نورې مورنۍ ژبې به په سکولونو کې د لازمی مضمون په حیث ښودلې او زده کول شي، د کوم دپاره چې د صوبایي اسمبلې نه قانون پاس کول ضروری دي. د دې قانون په هکله د تعلیم صوبایي وزیر سردار بابک مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند نن د خپل منشور یو بل اجمنه ترسره کړه او د پښتو او نورو سیمه ییزو ژبو ویونکي به اوس ابتدایي زده کړې په خپلو مورنۍ ژبو کې کوي او دغه شان دغه جبه به د لازمی مضمون په هیڅ خودل شي.
عوامي سر پټه خو په خپل منشور کې دا وعده کړو چې دلته به تعلیم چې دی په مورنۍ ژبه کې، او زما یقین دی چې نن موږ هغه وعده چې دا خپل سر ته ورسوله چې موږ به کله د مورنۍ ژبې خبره کوله خلکو به وي دا د پښتو خبره کوي. دا د پښتو خبره نه و، دا ټول مورنۍ ژبه خبره وه. او نن دا بل ستاسو پر وړاندې چې دا د اوریجنل لینگویجز دی، مثال دا یو لینگویج نه دی، دا د لینگویجز دی. او په لینگویجز کې دلته انکور را، دلته کوهار را، دلته چترالی را، دلته ټولې مقامي چې کومې ژبې وي هغه رالی. موږ دا ویل شو دا لسم ترمیم نه پس کم از کم دلته مونږ ته دا غزابته د لاندې دا بل ان شاء الله چې پاس شي په دې باندې باسم کېږي چې دا بل پاس شي نو مونږ دا غنو چې کم از کم هغه اختیار چې د کوم اختیار د پاره ټول مونږ مشرانو ټول مر تک دوا کړو او هغه منډه تړلې والی وي جد جهد کړو نن کم از کم هغه میوه چې دا غاز مونږ کام ته ملاويږي او تعلیم چې دی په مورنۍ ژبه کې هغه بدلته زمونږ په خیبر پښتونخوا کې یقیني شي.
د دغه بل یا قانوني مسودې لاندې به صوبایي حکومت د سیمه ییزو ژبو د پرمختګ د پاره د پښتونخوا سرخار پیښور کې لوی دفتر پرانزی او د دې د پاره به پنګه هم مقرروي. پښتو چې د وړاندې نه د صوبې په ځینو برخو کې د مضمون په حیث لوستل شي نصابي کتابونه شته، خو د نورو ژبو لکه هندکو، کوهار او کوهستانی د نصاب کتابونه لا تر اوسه نه دي تیار. په دې کله سردار بابک وایي
د کې شک نشته چې بعضي ژبې داسې دي چې دغه ګرامر نشته، یا د دې وجه هم صرف دا و چې په سرکاري توګه باندې دغه ژبو ته اهمیت ملاو شوی نو اوس چونکې د سرکاري توګه باندې دغه ته اهمیت ملاو شو، دغه ادیبان، دغه شاعران، هغه سره زموږ رابطه دي.
خیبر پختونخوا کې د اویا فیصد خلکو پختو مورنۍ ژبه ده او دغه شان هندکو، سرایکی، کوهار او کوهستانی هم د دې صوبې سیمه ییزې ژبې دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي 2012 کال به د بلوچستان کال وي چې پکې به د بلوچستان ټولې ستونزې هوارولې شي، خو په بلوچستان صوبه کې سیاستوال د ښاغلي ګیلانی د دې خبرو په حق لا ډېر امیدونه نه لري. خدای نور ناصر د ځینې سیاسي مشرانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې را لېږلې.
په داسې حال کې چې د نوي ایسوي کال پیلېدو ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د پاکستان وزیر اعظم راتلونکي کال ته د بلوچستان نوم ورکړ. د بلوچستان د گورنر نواب ذوالفقار علي مکسي لخوا په یوې خبرې سوې خبر پاڼه کې د وزیر اعظم په دې خبره د خوشي څرګندونه سوې او زیاتوي په راتلونکي کال کې به د بلوچستان ټولې ستونزې هوارې شي. بلوچ سیاستوال او د نېشنل ګوند غړی ډاکټر هاي بلوچ وایي خبرې ښې دي خو عمل پرې کېدای نه شي.
کټل اس کو جو ہے زه قطعا دیته اهمیت نور کوم. د دې خبرې هیڅ اهمیت نشته. داسې بیانونه خودی لڅلورو کال رایسی ورکوي او په دې کې هیڅ صداقت نشته. تر ټولو لویه خبره دلته داده چې بلوچستان دا وخت د امنیتی ځواکونو په لاس کې دی او سوال هم نه پیدا کیږي چې څوک دې د دې ستونزې هوارې کړي. بلوچ ملت پالو هر وخت د بلوچستان د ناامنۍ ذمواره د پاکستان پوز او د هغوی استخباراتي ادارې بللې. د جماعت اسلامي ګوند د صوبې صدر عبدالمتین اخونزاده بیا وایي یوازې یو سیاسي بیان دی.
زما خیال دی بلوچستان مسله ډېره سره اوږده شوې. بلوچ په سیمه کې مسایل ډېر زیات دي او مستقل پکې ځوانان هم ورک کړي دي. پښتنو کومه سیمه ده په هغه کې مسایل زیات دي. زما نه خیال چې پیپلز پارټي خو درې کاله ځای کړي دي او مسایل کوم سوشیال جو کوي مسلسل خرابې کړي دي.
پښتون سیاستوال او د عوامي نشتل ګوند نوې منتخب سوی صدر اورنګزیب کاسای واجی د بلوڅو دوی ډلې دي چې د په خبره لږی سره خبرې کیدای سي خو بل بیا د پاکستان څخه تر ازادي ها خواته هیڅ شرط نه مني.
یو خدا خلک دي چې په پاکستان کې په بلوچستان کې خپل ځان له صوبایي خود مختاري غواړي. نو که د دې پاک لبنې خبره وسره کوي خو کېدی چې ډېر بلوچیان چې دي د دوی سره کښېني او دا معامله حل تر کومه انده چې د هغه بلوچیانو خبره ده چې هغه سره په پاکستان کې اوسېدل نه غواړي او نن د ازادۍ خبرې کوي د هغوی سره خو نه د ده خبرې کېدی چې نه هغه د ده سره خبرې کوي.
که څه هم د اوسني حکومت له راتلو سره سم واکمن ګوند د بلوچستان له خلکو څخه معافي وغوښته او له اولې ورځې یې د بلوچستان د ستونزو د هوارولو خبرې پیل کړې. خو د بلوچستان صوبیه سیاستوال وایي اوسنی حکومت هم د نورو حکومتونو په څیر د بلوچستان لپاره څه ونه کړه. دا یادول وړ ده چې د بلوچستان سیاستوالو په تکرار سره ویلي د پاکستان هر حکومت دوی ته خپل حقوق ورکړي نه دي او په همدې ځینې بلوچ ملت پالو د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړې. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
په قبایلی سیمو کې د تیرو خواوشه نه کلون راهسې خلک د ناارامۍ له وجې د مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي چې له یوه جبر ځان خلاصوي نو د بل قوت له جبر سره مخامخ کیږي. په مومند ایجنسۍ کې د مشال ریډیو خبریال د شانواس ترکزی د ځینو قبایلو سره د هغې د مسلو په حق له خبرې کړي او دا ریپورټ یې پې برابر کړی.
چې بس دغه پنځو شپېته کاله ژوند دی د چا نصیب شي د چا نصیب نه شي خو هغه هم په دې کې تیر کړو چې مخکې د طالب د لاسه په سکروټ ولاړو او اوس د حکومت د لاسه په سکروټ ولاړو. په مل مل کې پاټک دی او د دې خبرې مشهورتیا زیاته ده چې د کوم ځای نه رالی او څه کار کوي او کوم ځای راځي.
تحصیل مامون چې د پاکستان او د افغانستان د تقسیمي کرخې پر غاړه آباد سیمه ده. د دغه ځای یو اوسیدونکی صلاح الدین چې د هغه په وینا مامون وړاندې ډیر آباد وو اوس هغه شان خوشحالی او ښه ژوندون نشته دی
او تګ را تګ څکه ژټول ژوند متاثره شوی دی. د حالات په وجه باندې روډونه وران دي، بجلی نه وي، سکولونه بند دي، څه په بمونه اولتې دي، روډونه ټول تباه شوي دي. هیڅ شی د ژوند د آثار نشته. کم ژوند چې مخکې وو کم زندگی واغه وس نه.
د کلو له سهار وختي روزګارونو او نوکریانو او ماشومان اسکولونو او کالجونو لذي. خو ملک شاه ولی خان وای چې په دې ځای کې سهار هم د حکومت په خوخه راخیږي.
چې یو خود خدای تر په نور راخیږي په شپږ بجې یا شپږ نیم بجې باندې چې مخکې هغه وخو ته خلک به ستاسو بار ته نوکر وته وتل او څوک به کارونه ته وتل څوک به پټو ته وتل. اوس کو ته په سړک باندې وځي نه د حکومت بل نور راخیږي. هغه ولې اجازه نه ورکړي دا هغه پورې نو پاټک کولا وی دي چې نه چنګ پوینټ کولا وی دي چې بیا څوک نشي تل
نو دا ولې اجازه نه ورکړي بیا سوې د غي سم
نه غي وای چې موږ د لارې ګورو او دا به مونږ ګورو چې د سړک کې خچا د سړک د غاړې بم نه دی کې او هغه چې وګوري او لار چې کلیر شي نه بیا وامه ته وځي تاسو ورځي.
او روزګارونه سمره ځانمن شي د دې خبرې جواب عبدالحق داسې وای.
روزګار خو خاص مزه نشته ری بس اسې فارغه ګرځو مخکې بارګین کاروبار کوو بیا جګر څه خراب انات کې دي ګړ بارګین طالبان نه وتل چېختې به کولې تکلیف پیدا شو. دا غوډې ویل یې را شو له دېسته مسار سره ګړ وټ لارې کوسیم باندې پوجان ناشتي چې پوښتې دي بغونډه راس کې یو کار نشه کولې وخه جو کوشه.
کوم محل مو چې د باجوړ ایجنسی د انتظامیه سره تماس ونیو نو د پولیټیکل انتظامیه چارواکي وای په تحصیل مامون کې حالات له وړاندې ډیر خراب وو او دا هر څه د ولس د حفاظت لپاره کولای شي چې چیرته ولس ته د ترهګری له وجې ضرر و نه رسي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، برخلوزو، باجوړ ایجنسی.
قدر من اوریدونکو شانواز ترکزی و چې د باجوړ ایجنسی او د مومند ایجنسی د ځنې هغه خلکو سره یې خبرې کړې وې چې د تیرو نهو کالو راهیسې د ناارامۍ له وجې د مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي چې د یو ازمیښت نه خلاصیږي نو بل ازمیښت ورته تیار ولاړ وي چې دوی د یو شمېر ستونزو سره مخ کړي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونې اورئ. دا خبرونې تاسو هر ورځ د پېښور په وخت د سهار نه بجو نه د ماښام تر شپږو بجو پورې په پښتو ژبه اوریدلی شي. او دا وخت په پېښور کې د ماښام پنځه نیمې بجې دي. راځئ چې د احمد شاه اعظمي نه د دې غړې تازه خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي چې د پښتنو په درد پوهیږي نو ځکه یې پیژندګلوي ورکړه. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم د هیواد د پوز او استخباراتي ادارې د مشرانو د لیرې کولو خبرونه بې بنیاده ګرځولې دي. د امریکای پوز د سنټرل کمانډ مشر پر پاکستان ژغ کړی چې د افغانستان پولیس ته نږدې د خپلو چوکیو او تنصیباتو په اړه نقشې ورسره شریکې کړي. د افغانستان د مدنیت وزارت ویلي دي چې د چین له پېټرولیم کمی شرکت سره به د تیلو د لټون او پرمختګ ټیکه لاسلیک کوي. د عرب لیگ څارونکي د شام محاصره شوي ښار هومس ته رسیدلي خو یې شاهدین وایي چې حکومت د دوی تر رسیدو وړاندې له دې ښار څخه ټینکونه وایستل. او په عراق کې القاعده ډلې د تیر اونۍ د هغه ځانمرګي برید پړه منلې چې په بغداد ښار کې 9 کسان ووژل او تر 200 زیات یې ژوبل کړ.
دا و احمد شاه اعظمی چې تاسو ته د دې غړې د تازه خبرونو سرټکی وړاندې کړل. قدر من اوریدونکو اوس پام وکړئ د کورنۍ او رسپانو اداریو ته چې په خپل لیکنو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالی انیلا خالد یې مهم ټکی راغونډ کړی. راځي چې ورته وښو.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا په پېښور سیمه کې خیبر روډ او ورسک روډ باندې د سکیورټي د خطرې له کبله د ګاډو تګ بندولو سره ولس د سختو مشکلاتو سره مخ دی. ولی بیا هم په دې مسله د حکامو غلي پاتې کېدل او سهل نه راوباسل ډېره د خفقان خبره ده. ادارې لیکي چې عجبه ده چې کوم ورځو کې حالات خراب وو او هر اړخ ته دھماکې کېدې نو په هغه ورځو کې خیبر روډ خلاص وو او کله چې هر څه سم شو نو حکامو دا سړک بند کړو. د کومې چې ضرورت نشته. اداریا اخیره کې لیکي چې د دې سړک د خوا اوسیدونکو آرام ولی دومره ضروری دی چې لپاره په زرګاو خلک عذاب کړی دي. دغه سي جنگ رس پاڼه خپل اداري کې لیکي چې وفاقي حکومت شپږم سرشمیرنه د نامعلومه مودې پورې ځنډولې ده او د با خبره زرایو تر مخه چې کال 2012 پورې د دې د شروع کېدو سمکان په نظر ناراضي. اداریا لیکي چې د ټولنې ترقی په آبادۍ کې زیاتواله او بیا د دې په بنیاد د وټونو لپاره نوې حلقه بندي جوړه او بیا په خاص توګه په قامی او صوبائی اسمبلی کې د ولسی نمائندگانو په شمیره کې اضافه کول، د روزګار موقع پیدا کول، سرمایه‌کاری، تعلیم، صحت او د استوګنې د اسانو لپاره د منصوبې جوړولو د سرشمیرنې سره جوړ او کلک تعلق دی. او کچری د اپادې په صحیح توګه پته ولګي نو د هغې په رڼا کې یو ښه منصوبه تیارې دی شي. اداریا اخیره کې لیکي چې باید حکومت دې اړخ ته پاملرنه ورکړي ځکه چې دا ځنډول ډېر غیر ذمهوار کار دی. خپل ادارې کلی کې چې وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د مرکزی کابینې اجلاس ته وینا کې ویلي دي چې موږ د ټولو ادارو احترام کوو او ادارې به هم د 1903 د آئین مطابق کار کوي او راروان انتخابات به موږ د اتحادیانو سره په شریکه کوو. ادارې لیکي چې وزیر اعظم دا هم وویل چې پر راروان کال کې به د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ ختم کړی شي. ادارې مخ کلی کې چې وزیر اعظم کومې خبرې او دعوی کوي په حقیقت کې داسې هیڅ اس محالات په نظر ناراضي ولی چې کومې مسلې په تیرو سلور کالو کې دوی حل نکړې شوې نو بیا په دې پاتې وخت کې به داسې کوم جادو وشي چې مسلې به پرې په فوري توګه ختم کړې شي. ادارې زیاتوي چې د وزیر اعظم داوی مونږ ته صحیح نخکاری خو اوس خواسته ده چې حکومت کومې غټي خبرې کوي په هغه دې زر ته زر عمل هم وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
او اوس پام وکړی نړیوالې مطبوعاتي کتنې ته. رویټرز اجانس په یو رپورټ کې لیکي افغان حکومتي چارواکي وایي دوی د طالبانو سره په هغه صورت کې روغه جوړه کوي چې هغوی د ولسي خلکو خلاف د تشدد لړۍ ختم کړي، د افغانستان آئین ومني او د القاعده تنظیم سره خپلې اړیکې وشلوي. بل پلو نیویارک ټایمز بیا په تخار ولایت کې د یوې جنازې پر مهال شوې ځانمرګي حملې ته په کتنې سره لیکي چې په روان کال کې په دغه سیمه کې د خپل نوعیت د دویم لوی برید دی چې ترسره کیږي، خو دا اوسنۍ ځانمرګي حمله مسؤلیت لا چا تر دې دمه نه دی قبول کړی چې د کار پوښتنې چې ډېری پښتنې یې منځ ته راوړي دي. په دې دواړو موضوعاتو ته زمونږ همکار مجید بابر کتنه کړې ده او مهم ټکی یې تاسو ته وړاندې کوي.
رایټر خبر ایجنس په خپل یو مقاله کې لیکي چې افغان حکومت د طالبانو سره د خبرو اترو په اړه څه شرطونه ایښي دي. یاد شوی ایجنس د افغانستان د صلح د عالی شورا د یوې هغه لیکلې شوی خط په حواله وایي چې په کابل کې د بهرنیو هیوادونو سفارتونو ته لیکل شوی دی چې وسلوالو طالبانو سره به هله د صلح د خبرو اترو لړۍ پیلېږي چې دوی د عام ولس په ضد روان تشدد ته د پای ټکی کېږدي. القاعده شبکې سره خپلې اړیکې پرې کړي او د افغانستان هغه آئین چې د عام ولس او د ښځو د حقونو او د ازادۍ ضمانت ورکوي قبول کړي. رایټر خبر ایجنس د یو ناپیژندل شوی افغان حکومتي چارواکي په حواله لیکي چې افغان حکومت غواړي چې د وسلوالو طالبانو لپاره سیاسي دفتر په سعودي عربستان یا ترکیه کې پرانستل شي نو خبوي، خو دغه چارواکي دا هم وایي چې دغه دفتر د عربي هیواد قطر په سرخار دوحه کې جوړ شي نو هم د دوی سره اعتراض نشته، خو باید دغه دفتر صرف او صرف د سیاسي خبرو اترو لپاره وکارول شي، نه چې دغه دفتر د افغان حکومت د واک لپاره یو ګواښ وګرځي. مقاله مخکې زیاتوي څنګه چې غربي هیوادونه د افغانستان نه تر 2013 کال پورې خپل پوزونه د وستو لپاره تیاروي او د کرزی د ادارې او امریکا ترمنځ د طالبانو سره د خبرو اترو په سر فشار هم زیاتیږي، نو دغه خبرو په افغانستان کې سیاسي جوړجاړی لپاره فضا د یو شمیر ننګونو سره مخامخ کړی ده. رایټر لیکي چې په یو بل هیواد کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر پرانستلو ته سړونکو په دې نظر ګوري چې دا ځکه چې د طالبانو او د دوی د پخوانی ملاتړي پاکستان ترمنځ فاصله وساتلې شي. بلخوا امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز خپل یو مقاله د اتوار په ورځ د افغانستان په تخار ولایت کې په یوې جنازې ترسره شوې د یو ځانمرګي برید په اړه لیکلې ده. په دې برید کې د نورو خلکو ترڅنګ د افغان پارلمان یو غړی عبدالمطلب هم وژل شو. ورځپاڼه لیکي چې عبدالمطلب هغه کمانډر وو چې د دې لوجې مشهور وو چې د 1990 لسیزې په خانه جنگي کې د طالبانو په ضد د جنگیالو مشري کړې وه. ورځپاڼه زیاتوي چې تر دا مهال نه طالبانو او نه بلې کومې وسلوالې ډلې د برید پلا په غاړه اخیستی ده. خوشک هم په طالبانو کیږي او دا ځکه چې طالبان همیشه هغه خلک په نخه کوي چې افغان حکومت ته نږدې وي یا حکومتي چارواکي وي. کچري د دې برید په شاده د طالبانو لاس وي نو دا به پر روان کال کې په تخار ولایت کې د طالبانو لخوا دویم لوی ځانمرګي برید وي. ورځپاڼه لیکي چې په تخار ولایت کې یوازې د طالبانو ډله خپل فعالیتونه نه لري، بلکې دا هم ویلې کیږي چې په دغه ولایت کې هغه ډلې هم شته چې حقانی شبکې سره اړیکې لري او د ګلبدین حکمتیار ډله حزب اسلامي هم په تخار کې شتون لري او دغه ډلو سره سره د ازبکستان د اسلامي غورځنګ ترهګر هم په تخار ولایت کې فعالیتونه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
نن د سند صوبې په ګړی خدا بخش کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو سلورم کلین نمانځل کیږي. په دې موخه د پاکستان صدر آصف علي زرداری په خپلې وینا کې ویل چې پاکستان به له جمهوریت بل لار نه لري. پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو د 2008 کال د دسمبر په 20مه نیټه په پینډی خار کې تر یوې انتخابي جلسې وروسته د ځانمرګي برید او د ډزو پترس کې وژل شو. قاسم خان مندوخیل یې په اړه دا ریپورت وړاندې کوي.
ولسمشر زرداری د میرمن بټو په پلرنی شارګوټي غړي خدا بخش کې د پیپلز ګوند په زرګونه غړیو ته په وینا کې وویل چې د دوی ګوند یوازې په جمهوریت مبارزه یقین لري، یو داسې مبارزه چې د میامر یا برما آنګ سان سوچي کوي. هغه وویل بینظیر بټو ته د عقیدت پیرزوینو وړاندې کولو ښه طریقه دا ده چې د جمهوریت ادارو او جمهوریت ضد ټول سازشونه ناکام کړل سي او د جمهوریت دفاع وکړل سي. ولسمشر زرداری وویل د دې خاورې بچای دی او په درد یې پوهیږي، ځکه خو یې پښتنو ته پیژندګلو ورکړه.
کې مې اس دھرتی کا بیٹا ہوں اور میں سمجھ سکتا ہوں، میں محسوس کر سکتا ہوں اس دھرتی میں کون سے درد ہیں۔
زد دے خاور بچیم، زد دے خاور پہ درد پوہے گم، زے محسوس ہوں چھ پہ دے خاور کے کم کم دردو ندی۔ زد پوہے دم چھ دا پختنو پزلونو او تاریخ کے یو درد پروت وو، او دغه درد ته په کتو سره مو هغوی ته خپل شناخت ورکړ، او تر راتلونکو نسلونو پورې د دوی دا پیژندګلو پښتونخوا ترې هیڅوک نشي اخیستلی۔
ولسمشر زرداری اول سراکیان هم د ده په خبره له تخت لاهور خپل حق غواړي، د جنوبی پنجاب خلک له تخت لاهور ازادي غواړي او پیپلز ګوند به دا حق ورکوي۔ د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو د قتل د مقدمې په اړه هغه زیاته کړه،
لوگوں کو آپ سے پوچھتے ہیں کہ بیوی کے کیس کا کیا ہوا، میں بھی پوچھتا ہوں۔
خلق دا تپوس کوي چې د بینظیر بھٹو مقدمه ولې لا تر اوسه نه ده فیصله شوی، خو زه د پاکستان د ولسمشر په توګه له چیف جسټس نه دا پوښتنه کوم چې د بینظیر بھٹو کیس ولې نه فیصله کوي، د پاکستان عدالتونه زما تر واک لاندې نه دي۔
ولسمشر زرداری ول چې پیپلز ګوند جیلونه ګاللې دي، مشران شهیدان سوي دي او خپل مبارزې به هیڅکله پرشان نه سي، د ول چې د ولسمشر په توګه د یوازې د منتخب وزیر اعظم خبره مني، ځکه چې د هغه په خبره د وزیر اعظم خبره منل د پارلمان خبره منل دي، هغه ول دې ورسته به د پیپلز ګوند هیڅ یو وزیر او غړی د پاکستان په شخصي ټلویزیونونو کې په مباحثو کې برخه نه اخلي، د ول چې په دغه باحثو کې د دوی د ګوند سپکاوی کیږي۔
قدر منوریدونکو، دا وو زمونږ همکار قاسم خان مندوخیل چې په سند صوبه کې په ګړی خدا بخش کې د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو د سلورم اتلین په موقع د پاکستان د صدر آصف علي زرداری د وینا په حق له دغه رپورټ یې تاسو ته وړاندې کړ۔ په رپورټ کې مو واوریدل چې صدر آصف علي زرداری ویلي د دې خاورې بچی دی، د هیواد په درد پوهیږي او ځکه یې پښتنو ته پیژندګلی ورکړې ده۔
مشال ریډیو د حقایقو راپورټونکي
قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال خبرونی اوري، په پاکستان کې د ګیس لوډ شیډینګ خلک یو وار بیا د مشکلاتو سره مخ کړي دي، چې له وجې د پینډي او اسلام آباد په شمول په خیبر پښتونخوا کې هم خلکو په احتجاج لاس پورې کړي دي او حکومت نه وښتنه کوي چې په فوري توګه د ګیس لوډ شیډینګ بند کړي شي۔ د خلکو د ستونزو په حق له د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال احمد الله دا رپورت را لېږلې۔
د بجلی د لوډ شیډینګ وروسته اوس ملک کې د ګیس د کم فشار او لوډ شیډینګ لړۍ روانه ده، د کمې په ضد چې د خیبر پښتونخوا په شمول د پنجاب په بیلابیلو خارونو کې مظاهره او احتجاجونه جاری دي۔ د اولس وینا ده چې دوی یو پلو د ګرانۍ او په ژمي کې د بجلی د لوډ شیډینګ له وجې پریشان دي، ولې اوس د ګیس لوډ شیډینګ د دوی ستونزې لا نورې زیاتې کړې؟
خراب وی کنه او موږ ډیر زیات تنگ یو، په ګرمیانو کې د بجلی لوډ شیډینګ وی او په سردیانو کې د ګیس۔
زمونږ مچدا انم الله ډیر فیل خان خبرې کوم، ګیس لوډ شیډینګ دی، ګیس نه ملويږي، زمونږه چولې چې دی لږ غړې چې دی هغه یخصوی دی، مشومان صاحب بغیر نشته سکول ته ځي، نو د دې وجه نه مختلف قسم ستونزې چې دی هغه مخې ته دی مونږ ته۔
نن سبا د ګیس لوډ شیډینګ خو ډیر زیات عام شوی دی، انصار موږ بلا شي تلو دفتر ته په لږو باندې ور بلو غم داس چرته بلیږي کار کس په ګیس د چي۔
که یو طرف ته اولس د ګیس کم فشار او لوډ شیډینګ له وجې فریاد کوي، نو بل خوا د فاټا سره تعلق لرونکو خلکو وینا ده چې یو خو زمونږ سیمو ته ګیس نه دراغلی او بل چې مونږ سلندرو کې اخلی پخلی لپاره کوم ګیس اخلو هغه هم ډیر ګران دی، او خصوصا په یخنۍ کې خو ورلا هر ورځ نرخ سیوا کوي۔
حکومت جکم فان گیس کی ورس پورس اضافہ کوي، زبوین چې سراسر زیتے د خلکو سره چې دلته کې خلک لرګي استعمالوي، نو تقریبا 100 نه اب کیلو دي، نو غریب طبقه چې کومه ده دا خو بالکل نشي غسه، چې کوم مالدار خلک دي هغه وس نه هم د استعمال چې کوم وی غاوزي۔
زما نوم نسیم اورزی دی، ورس پورس څنګه نور مهنګي په ملک روانه ده، اندارنګ د ال پی جی دغه کوم هم ورس پورس اضافه کیږي او د خلکو د کابونه بهر کیږي، دا
غسه د گیس د لوډ شیډینګ به تر کوم وخت پوري وي۔ او لوډ شیډنګ کمول لپاره حکومت څه ګامونه پورته کړی دي؟ کله چې دا پوښتنې مشال ریډیو د پټرولو او قدرتي وسایلو وفاقي وزیر ډاکټر عاصم حسین نه وکړي، نو د خپلو مصروفیاتو له کبله هغوی خبرې ونه کړې شوې. ولې تیره ورځ مطبوعاتو سره خبرو کې ډاکټر عاصم حسین وینا وه چې ملک د ګیس د نشوالي بحران سره مخ دی، خو د دې باوجود زموږ دا کوشش دی چې کورونو کې ګیس استعمالونکو له د ګیس رسد باوري کړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لږ پام کوه.
الله الله، وای ما کو دې سپیره جزا ما خوخي
چاچی. لږ پام کوه.
د مرچکو سلاتا
مامک، لږ پام کوه.
خبري خبريم
خالا، لږ پام کوه.
ورسا ورسا
کاکو، لږ پام کوه.
بیګارته می واستوي
اناګي، لږ پام کوه.
خبرونه او فریادونه،
لږ پام کوه.
الله دې بیلونه پاس کا،
لږ پام کوه.
سلیوانی حاکم، مفتی، مشورې
ژوند شوي شي.
لږ پام کوه. دو مشال ریډیو نوې مزاحیه پروګرام د هرې جمعې په ورځ په پوکم سلورو بجو او د هرې نهې په ورځ په پوکم یو لسو بجو اوریدل مه هیروئ.
قدر من اوریدونکو، لږ پام کوه دا د مشال ریډیو د ټوکو ټقالو نوې خپرونه ده چې د مشال همکار امان الله ناصر به یې تاسو لپاره تیاروي. په داسې حال کې چې پاکستان د روغتیا په برخه کې لږې پیسې لګوي، په دې هیواد کې بیا ځینې کسان په روحاني درملنو یا علاجونو پسې ګرځي او دا ورته د علاج یوازنۍ لار ښکاري. په دې حقله د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو ریپورت درته زموږ همکاره حسیبه شهید وړاندې کوي.
پاکستان چې د تاوتریخوالي، د واک، د سیالۍ، بې وزلۍ او د روغتونونو یا هسپتالونو د نشټوالي په شان ستونزو سره لاس او ګریوان دی، یو شمېر خلک یې د دغو ستونزو د اوارۍ لپاره په زیارتونو ګرځي. ځینې خلک داسې انګېري چې بدې ارواګانې د دوی د ستونزو لامل دي او حل یې یوازې له پیرانو سره دی. که څه هم طالبانو او القاعدې په وار وار مزارونه په نښه کړي چې وروستۍ بېلګه یې ډېرې غازی خان ښار کې پر مزار باندې د تیر کال ځانمرګې برید و چې ګڼو خلکو ته یې مرګ ژوبله واړوله، خو دغو بیا هم خلک له زیارتونو ونه ګرځول. د پاکستان سن صوبه بیا په زیارتونو کې نوم لري. د دې صوبې د ټټه ښار په یو زیارت کې د سید محمد رئیس یار په نوم یو سړي خپل سلیریشت کلن زوی رحیم یار له 2008 کال راهیسې راوړی دی. دا هلک هغه مهال چې خبرې بندې شوي، کمزورې شوي او یاداشت یې له لاسه ورکړی، بیا یې پلار دې زیارت ته د درملنې لپاره راوستی دی. د دې پلار وایي
زموږ نیوي په سلو کې ستونزه هواره شوې ده او 10% پاتې ده. ځینو ارواګانو دا پریشي دي، خو اوس یو غټ پیری لا هم د ده په وجود کې دي، خو دا ستونزه به په څو ورځو کې هواره شي.
د ده زوی رحیم یار بیا وایي پیریان یې په سمه معنا په خپل وجود کې کتلی دي او له ده سره یې د ده په شان خبرې اترې کړي دي. هغه کسان چې د بدو ارواګانو د وستلو خبره کوي، ادعا لري چې خدای جل جلاله دوی ته د خلکو سره د مرستو کولو توان ورکړی دی. په دوی کې ځینې داسې هم وایي چې دوی آن له خلکو سره د مینې یا عشق په پیدا کولو کې هم مرسته کولای شي. علاوه دین د دغو کسانو له ډلې څخه دی چې سپین اوږده کالي یا غوسی او شنه خوله په سر لري، وایي له 13,000 ډوله بدو ارواګانو سره چې له اوره جوړې شوې وي جګړه کولای شي. اخوا بیا یو رواني ډاکټر نجمی جوختایی وایي پاکستان د روغتیا په برخه کې لږې پیسې لګوي او یو شمېر کسان بیا روحاني درملنو ته مخه کوي او دا یوازنۍ لار ګڼي.
په اصل کې دا نفسیاتي ناروغي ده، دوی په دې نه پوهیږي. دا ځکه چې په دې کې د لیبورټري ټیسټ نه وي او یو کس د طبي په شان جسماني علامتونه هم نه لري. خبره د روغتیايي سهولتونو ته د لاسرسي نه، بلکې مهمه خبره په خلکو کې د تعلیم او پوهې کمای دی. دا ځان ته د هیلې پیدا کولو لپاره یو مایوسانه کوشش دی او هم دا وجه ده خلک په پیرانو پسې ګرځي.
ځینې عالمان بیا خلکو ته خبرداري ورکوي چې له جنیاتو او بدو ارواګانو څخه ځان خلاصولو لپاره دی پیرانو ته زیات نه ورزي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
M A S H A A L
radio.com.
ورزو د پاکستان قبایلی سیمو ته د جنوبی وزیرستان شوال سیمه که څه هم په قدرتي خایس کې خپل سانی نه لري، خو خلک د بنیادی سهولتونو د نشټوالي شکایت کوي. د دغه ځای خلک څه مشکلات لري او رو د مشال د همکار سیلاب مسعود په دې رپورت کې.
په قدرتي منظرونو منزله شوال د سویلي قطبی وزیرستان یوه شایسته سیمه ده. په اوسیدونکي د جدید دور د سهولتونو نه بېخي محروم دي. د سیمې یو اوسیدونکی شادم خان سدګای دا محرومیانې په دارنګ بیانوي.
روډینه مخته حکومت تر کړې وایي خراب شوي دي. کولینه نشته، استپالې جوړ دی، ډاکټرون نشته، میشته چې بیمور وشي وشتینه مملي غونډر وشي میرم شاته چې رسوي دم رابینه لوړه شي چا مړ شي ښځینه کیس وسي دا میژ نشي رسوله. اسپتالي نه نشته، نا خراب تھی آر میول د میش دوال گاڑی وسول دا میش درش لا کری پے کڑی کہ ماتو ندا پر کڑا میش تھائس خپل خاک ندا ملا شوا
پالم خان یی چن سڑک شتا او ن ٹیلی فون
د میش پکلی کہ بخی ٹیلی فون نس د ستانا سیٹلائٹ دای سیٹلائٹ خو ډیر زیوت مصرف کو ل تخل نا مایزر کی دای گھنٹا تقریبا دی وا طرف لاگی چ د میش کی مڑای وڑای وسی میش تخپل خپل ونر ون راس د ٹیلی فون ډیر زیوت مصیبت تقریبا دای میش ضرور کچا دای پختہ میش بخی نہ راس چ کی ٹیم مقرری
شرنواز یا تبھی دلتا دے سرویانو دے علاج سہولت نہ ہم نشتا
جناور اسپتال ڈاکٹر دی لتا نشتا جب بیماری پہ وہ لگی ڈر مڑی سی پل علاج نہ سکھوندا ڈاکٹر نہ دوئی سے روڑی دلا تا دا دکاندرون گلے وکار روڑی دے جناور اسپتال خود لو برکا دیا تا دے دے انسانوں اسپتال نہ ساچ بیمور وسی میجو کرتا گری مجدا بھی آئی چھ شول ڈرافل لکھا دوں دیا تا دے جناور دے انسانوں نے اسپتال جوڑ سی بیوڑ رشاوی
ملک غنم جان گلا من دائ چنم مر دمشمری شویدا او نہ پسیمکش او بشتا زکه مو شاڑے دی حکومت مو غم نہ کوی
د میج مر دمشمری بالکل نہ دوشوی کولونا منشتا تلیمونا منشتا د بی تکلیف تم شاڑم زکه پرتی دی لګاډی وڑی دی په میجه میج حکومت بالکل غور نہ کو دا مو درخواست مشال ریډیو ته چې میج و چرواکی ته دا خبره ورسای
مشال ریډیو چې د شوال د قبلیانو دا گله مانی او غشتنه د سیمه نه د کومي اسمبلی رو کامران خان په مقصد شیش وی اغوی وویل چې ما دا قبایلیون ویر کړی نه دی
په موجوده ترقیافته دور کې ها شاول خلق د بنیادی چکیم ضرورت دی د زندګۍ نن هم محروم دي چونکه زه د دوی نمائنده یقینا د دې مسره د الیکشن په ټیم کې تعاون ها کړی دی او نن یقینا د دوی د ګیلې دا ځبن دي چې کوم دی د مونږو مو دی ویر کړی نه دی چې کوم دو لکه د دینا معذرت هک او دې دا امید همر کا وچ ان شاء الله چونکه د حکومت کی مچاري وی اغا پوره ور باندې شي مشکلات مسائل ډیر دي خو ان شاء الله د مودا امید دی چې ان شاء الله حکومت ته د دې د ضرورت خیال سوتي او ان شاء الله دې مسائل حل کیږي
د سوال کا باید یو یقین لري چې کدلتا د جدید دور سہولتونه را ورسي بیا به د سیمه د سیلانیانو مرکز وګرځي او د دو ژوند به هم ور سره بدل شي سیلاب مسعود مشال ریډیو اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا چار شمبے یا دا شورو دا ورزے 19 پروگرام
پلوشا
پا پاوکم یو لسو بجو
حجرا
پا اتویش منتا کم دو بجو
ستونزے او سرکار
پا او منتا دا پاسا دو بجو
دا مشال تر رانا لاندی
پا اتویش منتا کم دریو بجو
دا نڑی رنگونا
پا پاوکم سلورو بجو
دا کرخی پغاڑا
پا اتویشت منتکم پینزو بجو
او اوس ورزو افغانستان ته د پکتیا ولایت په شپږ زره سلور سوا او یو او یا سیلاب ځپلو او بې ځایا شوو کورنیو کې د خوراکي توکو د مرستو د ویش لړۍ پیل شوې ده. چارواکي وایي چې د مرستې بعد منصوبې مطابق د 200 ولسوالیو له سیلاب ځپلو او بې ځایا شوو کورنیو سره کیږي. په خوست کې هم په سوونو کورنیو سره د ډول مرستې شروع شوې دي. په دې حق له نور تفصیل د خوست نه د مشال لړۍ خبريال نخ متنوال را کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نړیوال خوراکي پروګرام یا ورلد فود پروګرام په مالی او د پکتیکا ولایت د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست په تخنیکی مرسته په شپږ زره څلور سوه یو اویا سیلاب ځپلو او بې ځایه شویو کورنیو د خوراکي توکو د مرستو د ویش لړۍ د پکتیکا والي محب الله سمیم د ولایتي شورا رئیس او ګڼ شمېر نورو چارواکو لخوا د دې ولایت په مرکز ښارنه کې پیل شوه. د پکتیکا والي محب الله سمیم د نړیوال خوراکي پروګرام څخه په مننه د پکتیکا ولایت د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست هر هڅې وستایلې چې د یادو خوراکي توکو په ترلاسه کولو کلو کې تر سره کړی دی.
نن مو د پکتیکا په مرکز شرانه کې او دولسو ولسوالی وو کې د خوراکي توکو د ویش نړۍ پیل کړه، او دغه خوراکي توکي د نړیوال خوراکي سازمان لخوا مرسته شوې وه چې ټول ټال د شپږ زره او څلور سوه یو اویا کورنۍ لپاره دا مرستې په نظر کې نیول شوې دي.
د دې مرستو په اړه د پکتیکا ولایت د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مشر عبدالهادي هادي وایي چې
هر کورنۍ لپاره یو سل پنځوس کلو غنم دي، اتلس کلو دال دي، او یو اشاریه ول یو کلو غوړي دي چې دغه د سیراب ځپلو او هم د بې ځایه شوې کورنۍ لپاره دغه مواد وړاندې کړي.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکو د یادو مرستو په ترلاسه کولو خوښي څرګندوي، خو زیاتوي چې دوی بې وزله دي او دا ډول نورو مرستو ته هم اړتیا لري.
چای درکې، برې درکې، ګړې درکې، ډېر خلیوونه خوشاله کیږي.
د سری کلا اوسیدونکو یم، دال راکو، غنمو، غوړیو، سوالي سازمان موږ ډېر مننه ته باید د موږ پکې هر کله دغه کوشش وکړي، خو مقصد دې کې زیات وکړي، دا شاید موږ له خبره کم بولم.
بلخوا په خوست کې هم 1200 کورنۍ ته د مرستو د ویشت ورته لړۍ پیل شوې، خو خلک بیا د ویشت څخه ناراضه او وایي چې مستحقو کسانو ته نه ورکول کیږي.
مونږ هم خیالي مرجان د مرسته منونه ریکلې چې چا وسته دی او غوسه چې چا وسته نه پاتې دي.
دا کې دا درغلي شوې ده چې ولې چې ویر شادي ته چې دایته ملس پر کړل دیغه ته چې دایته ویر شادي ته چې ولته ملس پر کړل
دا وختونه ما چې یو زده واخی چې دا دلته لسرو نمونه لوکی دا ولته پر شیر
مرسته پر غل لسر وړای وو هغه وچ خړه ته ولته لستون لیکل لستون چې وړه وسې معلومات نکې وسې معلومات نکې ته بس یا د نومونو خوسته شي چې یا وچه خړ نومو خوسته شي یا دی ولسوالۍ خوسته شي گاډه وړلې بعد معلومات نکې چې دوی ته د معلومات کړای وای.
د دې مرستو د ویش د تنظیم مشر محمد قاسم ورداګ د خلکو ګلیم شکایتونه نه مني او وای چې د ولایت د مرستیال او زینو نور ورګانونو سره په همغږي دی وی سروې لمخې په ولسوالۍ او مرکز کې مستحق کسان مرستې ته ورپیژندل دي.
ان شاء الله په دې رقم بنوي شوې چې ته حد هدا مو کوشش کړی چې مستحقین پیدا کو او مستحقین مو په کلیو کې پیدا کړی دي، نه د چپ واسطه باندې، نه د چپ پرموښ باندې، او نه په دې نام باندې چې د شورو او
د یادونه ده چې د هیواد په ځینو نورو سیمو کې هم د ژمنې مرستو ویش پیل شوی چې ځینې خلک ورته خوشاله او ځینې بیا په کې له درغلیو شکایت کوي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
لږ پام کوه.
الله الله، وای ما کور دي سپیره ژه زما خواخي
چاچی، لږ پام کوه.
د مرچکو سلاتا
مامک، لږ پام کوه.
خبري خبريم
خلا، لږ پام کوه.
ورسا ورسا
کاکو، لږ پام کوه.
بیا ګارت می واستوي
اناګي، لږ پام کوه.
خبرونه او فریادونه
لږ پام کوه.
الله دې بیلونه پاس کا
لش پام کوا.
تلیونی حاکم، مفتی مشورے،
جیون نشوی جی.
لگ پام کوا دو مشال ریڈیو نوے مزاحیہ پروگرام د هرې جمعې په ورځ په پوکم سلورو بجو او د هرې نهې په ورځ په پوکم یولسو بجو اوریدل مه هیروئ.
لګ پام کوا قدرمن اوریدونکو، دا د مشال ریډیو د ټوکو ټکالو نوې خبرونه ده چې د مشال همکار امان الله ناصر یې تاسو لپاره تیاروي. مشال ریډیو تاسو لپاره هر ورځ په پښتو ژبه 9 ساعته خبرونه لري چې د پیښور په وخت د سهار 9 بجو نه تر ماښام 6 بجو پورې دوام لري. قدرمن اوریدونکو، دا خبرونه که تاسو اوریدل غواړئ نو د خپل ریډیو ستن په منځنۍ سپو یا میډیم ویو شپږ سوه یویش باندې او په لنډو سپو یا شارټ ویوز باندې په 2013 15 او 15 15 او 30 په دې صفو کې چې تاسو کوم باندې خپل د ریډیو ستن ودروي نو د مشال ریډیو خبرونه په صفه اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ مشال ریډیو خپل یو ویب پاڼه لري، که تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو کولای شئ چې د مشال ریډیو په ویب پاڼه www.mashalradio.com باندې د مشال ریډیو دغه ویب پاڼه ته ورشي، په لیکلې بڼه باندې ټول خبرونه او ټول پروګرامونه واوري. د دې ترڅنګ خپله ویډیو غانې، تصویرونه او نور هفتوار پروګرامونه هم په دغه ویب پاڼه تاسو کتلی شي. او اوس هم د خبرونې په اخیری برخه کې یو وار بیا احمد شاه اعظمی ته د تازه خبرونو لپاره ورزو چې لنډی زیاته وړاندې کی.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي چې د پښتنو په درد پوهیږي
نو ځکه دوی ته پیژنګلوي ورکړه. د پاکستان وزیر اعظم د هیواد د پوځ او استخباراتي ادارې د مشرانو د لیر کول خبرونه بې بنیاده ګرځولي دي. د امریکایي پوځ د سنټرال کمانډ مشر پر پاکستان ژغ کړی چې د افغانستان پولیس ته نږدې د خپلو چوکیو او تنصیباتو په اړه نقشې ورسره شریکې کړي. نن په پاکستان کې د دغه هیواد د پخواني وزیر اعظم بېنظیر بوټو څلورم تلیل منځل کیږي. د افغانستان د مدنیت وزارت ویلي دي چې د چین له پېټرولیم کامی شرکت سره به د تیلو د لټون او پرمختګ ټیکه لاسلیک کوي. د عرب لیگ څارونکي د شام محاصره سوي شار هومس ته رسیدلي، خو عیني شاهدین وایي چې حکومت د دوی تر رسېدو وړاندې لاله دې شار څخه ټینکونه وایستل. او په عراق کې القاعده ډلې د تېرې اونۍ د هغه ځانمرګي برید پړه منلې چې په بغداد ښار کې 9 کسان ووژل او تر 200 زیات یې ژوبل کړل.
خوږو اوریدونکو، هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې سرته ورسېدې. پوره په شپږو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونې اوریدلی شئ. دا وخت زه منور شاه سره د خپلو همکارانو احمد شاه اعظمي، داود خټک او فضل افریدي تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خان او آباد حسین.